دا مشال راډیو د امحال په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دی. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او په امیر ساحل یو واری بیا هر کله کو په روانه کړي کې د قبالي علاقو خبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم د خبرو فاول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل.
د پاکستان حکومت د راتلونکو میاشت له نیمایي څخه د کووېډ 19 وبا مخنیوي لپاره د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د پاکستان فوج وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په تخته کې زموارو کسانو ته سزا ورکړې او ایران ویل دي چې امریکا دې له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي موافقې خوندي کولو اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د کووېډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووېډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د ادارې همداراز ویلي چې په دفترونو کې به د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د کووېډ 19 واکسینی بهیر روان دی او د مارچ له اتمې څخه به ولسی وګړو ته د واکسینونو ورکول پیل شي. دی وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي، نو ځکه حکومت د محدودیتونو نرمولو پریکړه کړې، خو ده زیاته کړه چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې د فبروري پر 15مه یعنی نن ویلي دي چې له دې سره په پاکستان کې د کووېډ 19 ټول ناروغانو شمیر 15,59,940 ته رسیدلی چې ورڅخه یې 15,93,878 کسان رغېدلي، خو 2,202 ورڅخه مړه شوي دي. د پاکستان فوج وایي له بنده د طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان د تېښتې ذمهوارو ته یې سزا ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ویاند میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډۍ کې د بهرنیو رسنیو ځینو خبریالانو ته ویلي چې له بنده د احسان تېښته جدي معامله وه چې بشپړې پلټنې یې شوې دي او د ذمهوارو پوځي چارواکو پر ضد کاروایي شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د هغه د نیولو هڅې روانې دي. د ده په خبره تر اوسه د احسان الله احسان د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې ځان د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارلی و، خو تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانې تښتېدلی دی. د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه هم وروسته د دې خبر تصدیق وکړ. په هماغه میاشت کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې یو کس ځان احسان الله احسان یاد کړی و او ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله، نو ځکه وتښتېد. نوموړی د موافقې په اړه تفصیل نه ورکړی. د تحریک طالبان پاکستان پخواني ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمهواري منلی. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد او بېګا یې د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له ځانګړي استازي محمد صادق سره ولیدل. د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازی به د پاکستان او افغانستان د سولې د کمیټې په غونډه کې هم ګډون کوي. دا کمیټې تیر کال په نومبر کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر تک وروسته جوړه شوې وه. داودزی پر داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومتي مرکچي پلاویو ترمنځ خبرې له ډسمبر راهیسې د ځنډ ښکار دي. د جرمني حکومت یوه نوې مسوده منظوره کړې چې ورسره سم ښایي د هغه هیواد پوځیان د راتلونکي کال تر پیله په افغانستان کې پاتې شي. یوه حکومتي ویاند سټیفن زایبرټ پرون ویل چې دا مسوده د وزیر اعظم انګیلا میرکل کابینې منظوره کړې چې ورسره سم به آلماني سرتیری د 2022 زیږیز کال د جنوري تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د جرمني 1200 سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې کار کوي چې د امریکا تر 2500 پوځیانو وروسته په هغه هیواد کې دویم تر ټولو لوی بهرنی ځواک دی. په افغانستان کې د جرمني د پوځیانو پاتې کېدو موده سکال په مارچ کې پای ته رسی. د جرمني د حکومت دا قانوني مسوده د هغه هیواد دولسي جرګې تایید ته اړتیا لري. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړي اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بیوسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یوې غونډې ته کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې ایران په رسمي ډول د خپلو اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدود ډول پیل کړل چې د اقتصادي اقتصادي بندیزونو لری کول او موافقه بیا پر ځای کول لپاره پر واشنگتن او اروپای هیوادونو فشار راولي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت په 2013 کې له هغه موافقه ووت چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران زیاتره نړیوال بندیزونه ختم کړل. اوس د ولسمشر جو بایدن حکومت د ترامپ د پریکړې د لغوه کولو په لټه کې دی، خو د ایران له لوري د موافقه سرغړونه او د نړیوالو څارنو محدودول د دې کار د مشکلاتو ښکارندوی کوي. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کړل. خدمتونه اوس کته په خبرونو کې واوریدل، په پاکستان کې د کرونا وایرس سار اداري نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی په هیواد کې محدودیتونه د نرمولو پریکړه کړې. این سی او سی پرونی غونډه کې ویل چې په پاکستان کې د نورو میاشتو پرتلا د کرونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه یې د ځینو بندیزونو کې نرمي او یا لری کولو فیصله کړې. خو یاد اداري دا هم ویلي کچري کرونا وایرس کیسونو کې زیاتوالی راغلی نو بیا محدودیتونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې نور 48 کسان مړه شوي، چې ورسره د مړو شمېره 2,202 ته رسیدلې ده. نور تفصیل شمیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ شوې د این سی او سی غونډه کې پریکړه شوې چې د مارچ 15 نیټې نه به په شادي حالونو، سینماګانو، مزارونو یا زیارتونو د خلکو پر غونډېدو بندیزونه پورته کړي شي. دغه شان په سمدستي توګه په دفترونو کې د 50% حاضرۍ پر ځای د پوره حاضرۍ او د عملي راتلو اجازت ورکړل شوې دي. په هوټلونو کې دننه خوراک کولو اجازت ورکولو یا نه ورکولو پریکړه به د مارچ په 10 کېدونکې د این سی او سی غونډه کې کولی شي. په دې اړه د کرونا وبا لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ویان ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د وبا زور د کمیدو وروسته حکومت دا ګامونه پورته کړی دي.
ډیر چینجز راغل کنه، لکه ویکسین شروع شوی دی الحمدلله، اول مرحله کې هیلپ ورکرز ته لګي او دینه پس به ان شاء الله په 8 مارچ نه جنرال پبلک تم شروع شي، اول 61 سال نه بر او کدا سو د بیمارې لګ تم وګوره نو د بیمارې ټرند الحمدلله مخفلان دې ډیر سلولی لاندې روان دي، کیسز الحمدلله کم را روان دي، نو مختلف فیکٹرز دي چې اثر بیماری لګا کم شوی دی. نو دا هغه د وجې لکه شان د اکونومیک اکټیویټیز او لکه کم بندیزونو هغه کې لګي ریلیکسیشن ورکړی شوی نه داسې پوره نه دی کولاو شوی، خو لکه اٹینډنس زیات شو، کو تاسو ګوره پی ایس ایل شروع دی هکیم سره لکه شان تکي کسانه زیات کړل 25% نو 50% ته شي، خو لکه دا دی ټول هر څه کې شرط دا دی چې حفاظتي تدابیر به خلک خپلوي، ماسک شول شول، لاسونه وینځل شول، یو بل له فاصله ساتل شول.
ډاکټر اکرام الله وای چې که څه هم پنړیواله او ملکی کچا کیسونو کې کمی راغلي دي، خو احتیاط لازم دی. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یو غړی انجینیر مقصود انور وای چې د معاشي ستونزو کمولو او د دې هلو ځلو توندول لپاره ډیره مهمه ده چې دا بندیزونه پورته کړی شي.
دا ضروری پدې ده چې څنګه چې اوس ګوره معیشت خو خامخا کاروبار سره او د دې سره بھالا ګلا چوشي او خلک هغه پابندیان ور باندې په ختم شي، نو کاروبار خو خامخا به زیاتېږي. چې دا سه پابندی به ساتو ولې چې د دې علاج هم دغه چې مونږ ایس او پی زو ساتو، هم دغه سه پارکس چې دي کنه بالکل ویرانو، هلته مختلف خلکو چې دي انویسټمنټ لګولې، کمرشل اکټیویټیز به زیاتېږي، هلته اگر ریسټورنټس دي یا نور څه شي دي هغه اکټیویټیز هم زیاتېږي. او دې سره چې دي کنه اوس ګورنمنټ تم پکار دی چې بای هغه پخپله تنظیمات داسې وکړي څنګه چې اوس امپورټ هم زیاتېږي، ایکسپورټ هم زیاتېږي، خپل چې سټیپس والی چې خلکو ته تکلیفو نشي.
د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې کرونا وایرس د فروری 15 منټې پورې 15,015 نه زیات کسان اغېزمن کړي دي، 2,273 کسان یې وجلي دي او 93 تناسب سره د 5,500 نه زیات واپس روغ شوي هم دي. په تیرو شوارو کې ټول ملک کې د 4,500 نه زیات کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 46 کسان یې وجلي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کدمه موږ کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل، د پاکستان فوج وای هغه فوجي چارواکو ته سزا ورکړې ده چې د طالبانو د پخوانی وین احسان الله احسان سره لبند په تیښته کې مرسته کړې وه. پا پرون په پنډي کې خبرارانو ته د وینا پر مهال د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي دي دا یو سنگینه معامله وه او د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د طالبانو پخوانی ویان تیر کال د فروری په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له بنده په تخته کې بریالي شوی وو. د فوج ویان وای د هغه د بیا نیولو هڅه کوي خو د ځای زیږی په اړه یې نور څه معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي هغه پوزي غړي او یا افسران چې احسان الله احسان د ولخین تختیدلې په ضد عملیات شوي دي. پوزي ترجمان پرون د فروری په 24 په خپل دفتر کې د غیر ملکي میډیا د کارکونکو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د احسان الله احسان تختیدل هم ډیره سنگینه معامله ده. خو دوی بیا پلټنه وکړي او د پوز ځینې هغه افسران او غړي چې د طالبانو د پخواني ترجمان په تختیدنه کې ککړ ثابت شو د پوز له خوا یې په ضد عملیات شوي. احسان الله احسان په 2018 کې پاکستانی پوز ته سرنډر او یا تسلیم شوی و. خو په فروری 2020 کې بیا د احسان الله احسان یو آډیو پیغام په سوشل میډیا خور شو چې ورکه هغه دعوه کړې وه چې د پوز د ولقین تختیدلې او په کوم بهر هیواد کې ده. له هغې وروسته ویل شوي وو چې احسان الله احسان د یو خاص اپریشن په دوران وتښتید. میجر جنرال بابر افتخار پرون هم ویل چې لنډه ده چې د مسنګ پرسنس یا ورکو تنانو مسله هم ډېر زر هواره شي ځکه د ورکو تنانو د منظرو کمیشن تر ډېره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې ده او د کمیشن سره د 6000 ورکو تنانو شمېره وه چې پکې د 4000 تنانو مسله هواره شوي او بقایا تنانو د منظرو مسله به هم ډېر زر هواره شي. د واشنگتن پوسټ لپاره د اسلام آباد او پیښور نه خبریال حق نواز خان وای باید لټور اول دا معلومه شي چې اورکشوی تنه څومره دي ځکه پښتون ژغورن غورزنګ او د بلوچستان ځینې فعالان د غشمیر زیاته خای
کوم د پښتون تحفظ مومنت خبرو کو یا د بلوچستان د کوم مختلف تنظیمونو خبرو کو نو حقی دا وای چې دا تعداد چې د حکومت لخوا کم دی نو دا د هغې نم زیات دی. اوس دا تازه چې کوم د فوج ترجمان لخوا دا کوم خبره مخې ته راځي چې یاره په دې کې 6000 او 4000 پکې راخلاص شو نو یو خو دغه دا چې څه خلک عدالتونو ته راغلي دي او څه خلک عدالتونو ته نه راځي او دا مسله ډېره پیچیده هم ده او حساس هم ده. د هغې وجه دا ده چې تر ډېر وخته پورې ډېر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
هم پرون د فروری په 24 د بلوچستان یوه زنانه فعاله حسیبه بلوچ چې د ورکو تنانو د موندنې لپاره کار کوي د انساني حقونو کمیټې ته ورغلې وه او خپله مقدمه یې ورته وړاندې کړې وه. حق نواز خان وای چې دوی کله هم د زموارو چارواکو سره خبرې شوي نو د هغوی لخوا ورته دا هم ویل شوي چې په ورکشو کې زیات داسې هم وو چې هغوی د پاکستان کومې ادارې نه دی اوچت کړي.
څوک په افغانستان کې مړه دي او څوک چې کوم دی دلته مړه دي او چا خودکش کړی دی. دا مختلف وخت په وخت باندې کله زموږ خبرې شوي د چارواکو سره خاص کر د استخباراتي د ادارو چارواکو سره نو هغوی دغه وایي چې په دې کې څه کسان داسې دي دا د هغې یو موقف دی. دوی کور والی چغې وایي خو هغه خلک چې کوم دي په مختلفو بریدونو کې یا په مختلفو مسلو کې غیب دی او هغه ادارو سره نشته.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د فروری په 15 د اردو ژبې یو ویب سایټ نه یادور یا نوې زمانی ته ویلو دوی د هغه تنانو زد چې خلک په زور او رکوي او یې غیبوي ورته د سزا مقررولو لپاره قانون سازی هم پلان کړي ولې له دې وړاندې هم دغه شان یو قانون بیل او یا مسوده د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وار اسمبلی ته وړاندې کړی و خو دواړه وار هغه مسوده باندې بحث ونه شو او د اسمبلی د سپیکر لخوا ریجیکټ او یا نامنظوره شوی و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای که په موجوده وخت کې اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاس وهنې ډډه کوي نو دوی به هرکلی کوي. د بلاول او مریم دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روانې میاشتې پر 19 په ځینو قومي او صوبایي سملو چوکو ضمني ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه اپوزیشن ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
لاہور کې د فروری په 24 د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په یو خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان کې بهاله جمهوریت پر مختګ کوي چې اسټابلیشمنت په سیاست کې بے پرې پاتې شي. د نوموړي په خبره په سینیټ او زمینی انتخاباتو کې داسې تاثر ورکول کیږي چې ګنی اسټابلیشمنت بے پرې دی نو باید چې راتلونکي کې هم داسې پاتې شي.
هم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے.
ادارے بے پری کردار ادا کوي نو موږ لدی کردار ته هر کله کول پکار دی
ادا کر رہے ہیں تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے.
بل پلو دا پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ہم پا لاہور کے پا خبری کانفرنس کے ویلی اس وقت راغلے چے اسٹیبلشمنٹ پا سیاسی معاملوں کے غیر جانبدار پاتیشی.
اگر وہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار
دا وئی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نوی نو باید چے آغا غیر جانبدار شی او پا سیاسی میدان سیاسی جوڑ جاڑی او کہ سیاسی کڑن لار دا پاگے کی لاس وہانا او دیوی سیاسی ڈلی مرست کول او یودا سی حکومت تا دوام ور کول چی اولست بیزار دی او داوی دا پارا کوششونا کول او داوی پشا ودری دل ودا ور لانے دی کول پکار او دا پہیز جوڑ دیوی ادارے لپارا خنے دی
جو کہ کسی بھی طرح ادارے کے لیے اچھی نہیں.
تدی تری اور زیوڑان دی پخوانی وزیراعظم یوسف رضا گیلانی ہم ویلی وو دا وقت اسٹیبلشمنٹ یا ادارے بے پری کردار ادا کوی. مشال ریڈیو چ پدی بیانونو پا پی خبر کی دی سیاسی چارتو زیاکر محمود جان بابر نو پختل نو آغا اوی
پولیٹیکل ٹیکٹکس هم دی سیاسی طریقہ هم دا چپل دا خلق و زرون غٹولو دا پارا دا حکومت چکم خلق تی دا غی زرون غرزولو دا پارا دا خبر او کی چی دازل اسٹیبلشمنٹ چی دا پاکستان کم دی نو آغا با دا حکومتی جماعت ملاتر با نکی نو دازل با لو با پا کلو مد باندی دا سیاسی قوتونو ترمین زبی و دا دومر پا ازاد چی دی دا نمون اخلی لگیا دی چی اسٹیبلشمنٹ ایچا سر ندی نو دا هم سد معمولی خبر نه ده. زه په خپل دانه غړم چې دی ته بچا دا ډاډ نی ورکړو دی به دا خبره دی ته یقینا چې دا غرنګ ډاډ چا ورکړي او دا به منی کړي چې بس نور تاسو د اسټابلیشمنت نورمالي په سیاست کې اچھا سره کده تاسو هم چرته زی اسټابلیشمنت دغه کې دی چې دی ته دا یقین دی هانی ورکړي شي دی زکه دمر په کولو مړه خبره دی.
د بلاول بټو زرداری او د مریم نواز دا سرګندونی په داسې وخت کې مخ تراغلی چې په دې هیواد کې په ځینی صوبایي او د قومي اسمبلی او په چوکیو زمینی ټول ټاکنې شوي او دا رنګ د مارچ په دریمه د سینټ انتخابات هم کیږي. لدی وړاندې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوو چې د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې درغلي شوی او د اسټابلیشمنت په مرسته د عمران خان حکومت راوستل شوی. نو باید چې پوځي او استخباراتي ادارې له سیاست لاس واخلي او عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سره انتخابات وکړي شي. خو پوځ او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او د پوځ وینا د باید چې دوی په سیاست کې را نخکلي شي.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسې غواګي. پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو باړه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه رائے غوښتي چې آیا اساسي قانون یا آئین په سرګنده د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. واکمن ګوند ادا کوي چې د سرګند ووټ سره به د اداري فساد مخه ونیول شي خو د اپوزیشن ډلې مخالفت کوي او وایي د حکومت پر خپلو غړو باور نشته نو ځکه هڅه کوي چې د رایو طریقې خار بدل کړي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
سپریم کورټ د مخالفو ګوندونو د وکیلانو نه په دې اړه جواب نه غوښتی دي. بلخوا د مرکزی حکومت نماینده سرکاري وکیلان وایي که د سنټ د ټاکنو په اړه عدالت زر پریکړه ونه کړه نو راتلونکي د سنټ انتخابات به په ټاکلې شوې 3 مارچ ممکن نشي. په آئین پوه وکیلان وایي چې د پاکستان آئین کې په خصوصي توګه د سنټ ټاکنو په اړه دانه دی ویلې شوې چې ګنې دا ټاکنه به په ښکاره وي او که په پټه. په پیښور های کورټ کې وکیل نومان گیگیانی په دې حق لوای
په 73 آئین کې چې کم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته د دې پکې اس کې سم چې دې ذکر نه دی شوی دا اکټ لاندې شوی دی نو باقی اوس چې کم صدارتي آرډیننس پکې جاری شوی دی او بل خوا پکې سپریم کورټ کې ریفرنس باندې سماعت شروع دی.
حکومت دریز لري چې پټو رائے اچولو کې ځنی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي خپل ووټونه خرڅوي چې یو جرم دی خو مخالف ګوندونه وایي چې حکومت خپل مفاداتو لپاره داسې کول غواړي نه چې د ووټ تخرسولو عمل ختمول لپاره. تمامي نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان په دې حق له مشال لیډو ته وای
دا خو د هغه پاټو خپل کمزورتیا ته چې کومه داسې کوي کته ځو خیال کړی په سنټ کې زموږ یو نمائنده وا چې هغه کله خرڅ شو نو موږ هغه د پاټۍ نوښتله نن هغه په باب کې په بلوچستان ناراضي پرټری معنی نو د حکومت ختمور غواړي کنه د خپل مفاد د بار راسیس کول غواړي
دا چې د پاکستان د آئین 226 ماده په دې خپل سوای نو په خور پونتون کې د قانون سانګي یا د لا کالج یو مشر استاد پروفیسر ندیم فرید وای چې آئین کوم خبره کړې ده هغه د پټو رائے اچولو ده
د دې طریقې کار آرټیکل 226 شک نمبر 226 کې دی او په هغه کې د انډایرکټ الیکشن خبره ده او هغه کې د سیکرټ بیلټینګ خبره ده او دا ولې نه دل نه دی چې په دې د کنټروورسي راوچته شوی ده په دې مخ کې هم ډیر کوشش کړي شوی دي چې کوم پوهان دي په دې باندې چې کوم زیات پویږي هغه کې ټولو نه زیات چې کوم زما په خیال کوم سړی پویږي هغه سینټ نیکسټ چیرمین رضا ربانی هم پاتې شوی دی هغه په دې کې دا خبره کړې ده چې دا بیسک سپیریټ آف دا کانسټیټیوشن به چینج شي چې کوم هغه بنیادی اصول دي د کانسټیټیوشن د سپریم کورټ په دې کې صرف ایڈوایزری اوپینین دی ایڈوایس په هغه ورکی هو دا نه دا په پریزیډنشل آرډیننس چینج کیږي دا چینج کیږي دا به پورا په کانسټیټیوشنل امینډمنٹ چینج کیږي
دا د مدرا چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وای چې څو ورځې وړاندې یو مبینه ویډیو کې د سینټ ووټونو د خرڅولو عمل د دوی ښکاره رای اچولو غوښتنه نور هم تاییدوي نو باید دا ووټونه پخکارا رائے اچول وشی بلخوا حکومت پا دیلڑ کے یو صدارتی آرڈیننس ہم جاری کرے او قومی اسمبلی کے قانونی مساویدہ ہم دا آئینی بدلون لپارا اڑاندے کرے دا خو مخالف گندونا دا بدلون او پدا سے وقت کے چی پارلیمنٹ موجود دے صدارتی آرڈیننس ہم دا آئین او جمہوریت دا روح پزد بلی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ترسنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوګې په منځني کورم کې مدني فعالان غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د موبایل کمپنۍ او استونزې هواري کړي او د امنیت په اړه دې د هغوی اندېښنې هم لري کړي چې په سیمه کې موبایل نتورک خپل کار شروع کړي دوی وای په دې نوي دور کې هم دوی د موبایل نتورک د نشوالي له کبله یو بل سره رابطې نشي کولی بلخوا چارواکي وای چې په دې اړه یې لوړان دي یوې کمپنۍ ته کار حواله کړی دی او ډېر ژر به موبایل نتورک کار شروع کړي نور تفصیل سیمینه د طارق اورغزی پر رپورٹ کې ورو
د منځنی کورمه مدني فعالانو پر حکومتي مشرانو غږ کړي چې د موبایل کمپنیانو خدشات د لری کړي تر سوچ هغلته د رابطې سہولتونه ور برابر شي ځای اوسیدونکو او مدني فعال انجینر ته رحمان وای ک موبایل کمپنیانو ته د امنیت ضمانت ورکړي شي او بلدا چې هغلته د 3G او 4G انټرنیټ په سہولت بندیز ختم شي نه هغوی خپل خدمتونه وړاندې کیدو ته تیار دي ګنې دریز لري چې هغلته ورته هیڅ فائدہ نشته
دی هغه دا یی چونکه دوی موته د 3G او 4G غی اجازهات نه رکی نو د مومن حکومت غاټه ده نو هغه په 3G 4G کې ده نو هغه چونکه دوی موته اجازهات نه رکی نو دی واجب مو د خپل انویسټمنټ دلته نشو کول
کڅو هم په ټوله ضلع کې په موبایل کمپنیانو خپل کسٹمر ته د امنیتی اندښنو لپاره 3G او 4G سہولت په ورکول بندیز دي خو بیا هم په کوزا او برکورما کې د ځینو مخصوصو کمپنیانو موبایل ټاور لګیدلې او هغه ته خلک د رابطې سہولتونه لري د سرپاخ ریاس چمکنی وای داسې ورته لګیږي چې دوی کسدن د رابطې له سہولتونو محروم ساتل شي
د کورمې ټولو نه غټه تنظیمي یونټ ده د اپر او د لوور نه خو په هغه کې د سیګنل څه موجوده نشته ده او د دې علاقې خلک د بیروزګری د وجه نه په خلیجی ملکونو کې خپل ژوند کوي نه غوې د نشي کوي چې کوم خپل کور ولا دي خپل خپل وندي هغه سره تماس ونیسي
په کورم کې موبایل کیو فون او ټلینار کمپنۍ داسې دي چې په ضلع کې موجودیت لري خو نور لا هم خپل سرویسونه نه دی شروع کړي بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیمبلی غړی محمد ریاض وای د مسلې د پوز له مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته ویلي چې ډېر زر به ځایو سیدونکو ته د موبایل سہولت ورکړل شي
سیګنل کوم کمپنی دی هغوی ته په دې کې نقصان نقصان دی هغوی دا کول خو هر متر سره چورې تاسو مخامخ
د دې ترڅنګ د موبایلینګ کمپنۍ یو مشر سلمان افریدی هم مشال لډو ته د دغه خبرې تصدیق وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی هغلته نور علاقو ته هم خپل سرویس وغځوي نوموړي ویل په منځني کورما کې تر شلو زیات ټاورې به لګوي چې ورته ټولې تیاریانې سرته رسېدلې او زیاتې کړه چې په هغو به ډېر زر کار شروع شي
په سنټرل کورم کې موضوع پروفایلینګ کمپلیټ شوی دی جی او تقریبا صد جاز اراوند شل نه دویش ټاورې لګي لګیا جی او بلډ اوټ بوت شروع کیږي جی نو دا انفارمیشن د تاسو لپاره کومه سنټرل کورم ان شاء الله تعالی
منځنی کورما کې ځای سیدونکو د پیټیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده خستله، خو چې کله په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بل ذریعہ نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدر منودونکو، د خیبر قبایلی ضلع په تیرا بر قمبر خیلو بر باغ کې قومی سریشته یا کمیټې دوه کسانو ته د آیس په نوم نشي توکو خرڅولو په تور سزا ورکړي او جرمانی هم ترې اخستی دي. د دغه پیښې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خبرې شوې دي. پولیسو او مقامی خلکو د دې خبرې تصدیق کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
دا غونه د هغې ویډیو دی چې په سوشل میډیا خبره شوې. په دې ویډیو کې دا لیدل کیږي چې دوه تنه په دوه خرونو باندې سپار کړي، مخونه ورله تور کړي او ګڼ شمېر خلک ورپسې چغې سوري وباسي او په بازارونو کې چکر ورکوي. د خیبر سرکاري چارواکي تصدیق کوي چې دا ویډیو د فبروري په درویشتمه په تیرا بر کمبرخیلو کې په بر باغ کې جوړه شوې. هلته قومي سرشتې یا کمیټې دوه تنه د آیس په نوم نشئی موادو خرڅولو په تور کې ونیول او دا سزا یې ورکړه. د تیرا بر کمبرخیلو سره تعلق لرونکی فعال او خبریال علی اختر پردای مشال ریډیو ته وای،
دا واقع داسې وشول چې دغه خلکو چې دای خپل زونونه چې کم دی اغا دغه شریشته لا ولاکل، زکه چې په دای لوکا کې داسې دی چې کله یو کس یو جرم پاغه باندې ثبتیږي او بیا هغه تین کوری کیږي، نو بیا په دای لوکا کې دغه شریشته قومي چې کم روایت دی اغا داسې دی چې دغه نه بیا چې دای په قران باندې قسم خستل کیږي، نو دغه خلکو چې دای د سامنے خپل زونونه او اسره د هغه چکم خوندون دی هغه بچ کړل او خپل یی چدای زونونه دغه شریشته لا ولا کړل.
په خیبر کې د انساني حقوقو فعال اډوکیټ فرهاد پردی په دې په خباندي خپل نظر را سره صدا سي شریک کړ.
نو دا سزا ور کول سزا او جزا د ریاست کار دی چې یو سړی باندې سیل الزام ووم لګی د هغه نشئی مواد او نشئی توکو استعمال خرڅون یا نو د هغه سره خپل نور بشري حقوق هغه ور سره روان دي چې د پاکستان په قانون آئین کې شته. پاغه کې د ټولو نه مهم یو کا حق ته بنیادی حق د هر انسان دی، کغه مجرم دی کنه دی، ډیګنیټی اف مین چې کوم دا د انسان چې کوم عظمت او عزت ته نو اغا لکدا بتنه په پامال کې. دلته مسله دار اغل چې یو سړی خو سزا یو سړی خو جرم وک اغا کا ولس رونی وو ولسل ته په خرس پور ک مخه ورته تور کنو، دا د پاکستان په یو قانون کې هم د غشان د سزا یو کې سمم نشتا. بهر کې زمونږ پر روایتو کې هم دا سه سزا نه و، حوصله شکنی دا بدکار پکار دا خو په داسې انداز نه د تمنګ په خنه نظر نشو کته.
د خیبر پولیس وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوی، پولیسو او انټی نارکوټکس فورس محکمې ورغزیدلی او تر تیرا پورې حکومتي واکمنی بحال ده او هیڅ اله با دا اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل منګولو کې واخلي. د دغه پیخي پلټنې بکوي او په دې کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. په خیبر ضلع کې اوس هم په لرې پرتو سیمو کې قومي سرشتو په نوم تړونونه موجود دي او د پخوانیو رسمونو مطابق خلکو ته سزاګانې ورکوي. په دې وروستو کې په ځنی پیښو کې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د خلکو کورونه هم سوځول شوي او جرمانې ترې اخیستل شوي. په دې قومي سرشتو یا تړونونو باندې سره خلک ویشل شوي، ځنې یې ښه ګام بولي خو بیا ځنې خلک یې مخالفت کوي او وایي پکار دا یو ملزم تا سزا یوازې عدالتونه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمنګو وښښو دی د پیښور کې د ماسپخین دنیوي بجی پامیر ساحل نه د خبرو لنډی زور. د پاکستان حکومت د کووډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ لنیمای څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. اداره زیاتوي چې په دفترونو کې به هم د نیمای پر ځای د ټولو کارکونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې له حکومتي ارقامو سرسم په تیرو څلور ساعتونو کې په پاکستان کې د کووډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان پوځ وایي له بنده د طالبانو د پخواني ویان د حسان الله احسان د تېښتې ذمهوارو ته یې سزا ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر آی ایس پی آر ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډي کې د بهرنیو رسنیو ځینو خبریالانو ته ویلي چې له بنده د احسان تېښته جدي معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د ذمهوارو پوځي چارواکو پر ضد کارروایي شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې ځان د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارلو، خو تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانې تښتېدلی دی. په هماغه میاشت کې د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله نو ځکه وتښتېد. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمهواري منلې. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د دې سفر هدف د افغانستان سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړی اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بي وسله کولو پاړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یې غونډه تکړه ده. تر دې ورځې مخکې ایران په رسمي ډول د خپل اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدودول پیل کړل چې د اقتصادي بندیزونو لری کولو او موافقې بیا پر ځای کولو لپاره پر واشنگټن او اروپایي هیوادونو فشار راوړي. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کومو دونکو لژمنې سرسام بزرتا د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو پرون نیخ پنیغه دا اوریدلې وو خو نن درته په تکراری بڼه در خبرو. د بحث اکوربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فروری پر 22مه نیټه له غوړسته پر ټولنځو رسنیو تود بحث پیل سو کله چې د اردو ژبې ویپانی انډیپندنت نیوز او عوامي نشلګون سره تړاو لرونکي ورسپانی شهباز دا خبر خپور کړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې ملاتړي یو سیاسي ګوند جوړوي. په دې رپورټونو کې ویل شوی چې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ، پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک، سیاستوال او قانون پوه لطیف پاپریدی، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګور او جمیلا ګیلانی پلان لري چې د پاکستان په کچه یو ګوند جوړ کړي. وروسته افراسیاب خټک د دې حدیث تصدیق وکړل. البته وی ویل چې په دې اړه لا مشورې روانې دي. محسن داوړ بیا ډیوه ریډیو ته ویلي چې هغه د دې نه تصدیق کوي او نه هم تردید لدی څخه دا معنا واخیستل سوی چې ګواکې پی ټی ایم په وشل کې دو دی. خو د غورزنګ مشر منظور پښتون د فروری پر 28مه نیټه مشالې ډوټول د ګوند جوړېدو رسمي اعلان نه دی سوی نو په دې اړه دای څنې سوی. البته د پډاګ کړه چې غورزنګ وو دی او ویبه پښتنه دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مخکشان ولي ګوند جوړوي، آیا که جوړ سي نو دا به پی ټی ایم ته ځان ورسوي او کنه؟ آیا کنوې ګوند جوړ سي نو د دې فکر او سوچ به د غورزنګ له فکره بیل وي؟ دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په امریکا کې پی ایچ ډی کوونکی سیف ناصر او په کوټه کې سیاسي څېړونکي رفیع الله کاکړ سره چېړو. قسم دوی دواړه د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړي دي، خو دلته به دا کوشش کوو چې دواړه میلمانه د یوې ډلې ملاتړ ونه کړي، بلکې د آزاد او غیر جانبدار پوهانو په توګه د منځنی منځکني حقیقتونو پر بنیاد تجزیه وکړي او خپل نظر ورکړي. نو دا وخت را سره سیف ناصر له امریکا ملګری دی. سیف ناصر صاحب تاسو تار کله وایم؟ سیف ناصر صاحب، اول سوال دا دی چې اخیر د نوې پارټۍ د جوړېدو دا کوم خبر راغلی دی، آیا دا ستاسو په خیال باندې ولې د یو یا دوه درې کال وروسته د پی ټی ایم وروسته راغی، آیا دا د پی ټی ایم د دننو اختلافاتو وجه تاسو ته ښکاري کنه دا یو بل کوشش دی ل پی ټی ایم د باندې پی ټی ایم پر خپل ځای وي؟
دا خبره خو چې پی ټی ایم جوړ شوی هم دی، له هغه ټیم هم دا یو سوال کته مختلف راغلی، خو دا سوال شاته د نیمای خلکو په ذهن کې پروت چې آیا د سوشل موومنت مختلف مستقبل څه. نو دا خود د دې خبرې څخه کم دنه وجوهات دي، هغه په اړه کې خدای شي ډېر کنفلیکټینګ دا چې معلومات را روان دي چې هغه یو بل بدل دی، او دې په اړه کې خو ډېر رائے هغه کسان لري چې کم دې پاتې شي د دې مومنت کې دنه او هغه څه معلومې څه د دې توجوهات. خو د هاول اورځ په پی ټی ایم کې د دواړو دا سیاسي سوچ خلک ول چې ما دا ول چې دا دی یو تحریک په توګه باندې پاتې شي، او ما خلکو دا رایه وه چې هغه دی یو پارلماني شکل واخلي. خو زما په خیال اصل سوال دا دی چې که موږ په تحریک په توګه پاتې شو نو موږ ته ډېره ګټه ترلاسه، یا که موږ د سیاسي پارلماني پارټۍ په شکل باندې راځو بیا موږ ته ډېره ګټه پاتې کیږي.
د سوال ته بزر اعظم سیف ناصر سے خو تاسو د دې یو پسې منظر بیان کئ، همدا بزما پښتنه وی دلته اوس را سره رفیع الله کاکړ هم ملګری سره رفیع الله کاکړ سے تاسو تر کله وای؟
ډیر مننه عبد الله صاحب کور ودان
خوشاله اوسې. رفیع الله کاکړ سے بهرال تاسو خوغه وخت نه واست، ما پسې منظر هم ورکی د نوې پارټۍ د جوړېدو ذکر کیږي، او په دې کې خاص کر سېنیټر افراسیاب خټک، محسن داوړ، لطیف افریدی، د بوچرا ګور او جمعه ګیلانی ذکر کیږي، او د پاکستان په سطح د پارټۍ خبره کیږي. خو دلته سوال لما سر سیف کاکر ناصر صاحب هم دی چې هغه امریکا کې پی ایچ ڈی کوي، په دې کې ځینې سوالونه دي چې هغه کې بل تاسو ځخه پښتو کوشش را دي تاسو دواړه، چونکې د پی ټی ایم ملاتړ پاتې شوی یاست، نو موږ دلته کوشش دا دی اوریدونکو تمام دا ویلي چې دوی دواړه به د پی ټی ایم د ملاتړ په توګه نه، بلکې د تجزیه کارانو په توګه باندې موږ ته ځکني حقیقتونو باندې ولاړ یو ډېر غیر جانبدار تجزیه کوي. سیف ناصر سیب کوشش په اول سوال کې وکړلې را ترا کوي. تاسو ځخه سوال دا دی چې تاسو دا کتله چې اخر بل پی ټی ایم کې کوم خلک ډېر فعال دي، هغه به یو جلا پارټي جوړوي او کنه دا توقع نه کیده؟
ډېر مننه. اول خو زما خپل د پی ټی ایم د ملاتړ به تور نه، بلکې یو آزاد بشر په تور زما خپل رائے داده چې تمام په دنیا کې چې تحریکونه دي یا کمپینز چلیدلې دي، نو د هغه په خاص تور پر هغه کمپینز شغه یو کښنه مخصوصه مطالبه نه لري، بلکې اوږدې مطالبه لري. داسې مطالبه چې هغه د ریاست د نظام د ریاست د شکل د بدلولو سره تعلق لري، نو هغه اوږدو مبارزو کې زه به تورې طالب علم تر اوسه نه یم په خبر په داسې تحریک یا په داسې کوشش چې هغه بغیر یو منظمه شکل یو ګټه ترلاسه کړي. نو زما په خپل د هولي ورځې سره چې ما پر دې لیکل هم کړی دی د پی ټی ایم چې جوړ شوی دی، زما دا ویره هم وو او زما دا سفارش هم وو چې دا تنظیم دغه چې کوم موقع و پی ټی ایم ته ولس ورکړی ده، دا که منظمه شکل نه واخی دا د وخت سره دا جذبه کمزوري کیږي، او هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وای اورګانیک ډیت یا اورګانیک ډیکلاین وخواته، دا مومنت جی ولی بغیر منظمه شکل د خلکو دا دومره سپورټ او جذبه برقرار ساتنګ دا ډیر ګران کار دی.
یعنی کم اندیشنه چې تاسو ولا نو تاسو ویني چې هغه اوس په یو شکل کې ل پی ټی ایم ځاخه یا لاغه سر ملاتړ خلکو لخوا راځي؟
نظم اندیشنه دا و چې دا کوم منظم نشي، دا پی ټی ایم کمزورې کیږي، او په تیر دوه کال کې چې پی ټی ایم څنګه پر کومه لار روان دی زه دا لږ ویره لرم چې دا لږ کمزورې شوی دی، او داغه وجه دا ده چې یو منظم شکل نه کې اختیار دغه چې کم اوس د پارټي او د ګوند خبرې شروع دي زما په ذاتي رائے زه بالکل د دې هرکلې کوم او زه وایم دا یو ډیر ښه قدم دی د دا مومنت د دا فکر او د دا سوچ د سستینبلټی د پاره او داغه په حق کې ما څه خپل دلایل تا هغه په ځای بات کړم
مننه راځم او دا تاسو ډیر شي نکتې ته وکي صرف ناصر صاحب تاسو هم علمی او فکری کارونه کوي لیکنی کوي پی ایچ ډی کواسته ل علمی اړخه ځا خلک څنګه ریفیو لا کا کړو ما څه خپل دلایل دي او دغه سی او پارټي ل پی ټی ایم د باندې جوړیدل پکار دي تاسو په خیال باندې دغه سی پکار دي یعنی تاسو اتفاق کوي ل دې خبرې سره په علمی حواله
زه بالکل اتفاق نه ورسره لرم او دغه وجه دا دی مثال کې تور پر کته پارلماني سیاست کې دغه خپل یو څه حدود معلوم دي او دغه خپل څه ذمہ داریانه معلوم دي تر هغه ذمہ داریانو بار تکار نه چکولې مثال کې تور پر پسې پارلمان تلار سي یا پارلماني ممبر تلار سي ستا د ودري کارونه دي یو د گورننس په والا باندې کار دي
حکومت داری
یو د قانون یو د قانون جوړیدا په والا باندې کار دی یو ک یو کوم یو طبقه داسې ډیره نه مطالبه لري چې هغه په پارلمان کې نمائندګي نه لري کوم انګریزي کې موږ ریپرزنټیشن ورته نو هغه پارلمان ته ځي اوس سوال دا ده چې د پښتنو سره کوم ستونزه سره مخامخ ده هغه خو د نمائندګي مثلا نه د پاکستان کې د ای سی پی په ویب سټ سره لاره د الیکشن کمیشن پاکستان په ویب سټ باندې یو څل دوه ټیا پارټیان دي دا هغه د پروینس وایز ډیټیل نشته خو ډېر زیات پارټیان دي په یو حساب شو ورته وګوري بیا آیا د پښتنو حکومتونو نه راغلي یا پښتانه د پارلمان په ساته باندې نه راغلي
یعنی مطلب تاسو دا سوایسته چې نمائندګي مسله حل ده تاسو کوم ریپرزنټیشن وایسته هغه مسله حل
ده سوال دویم سوال دا راځي آیا انفورسډ ګور موږ مسله انفورسډ ډیسپیرنسز ده
آیا دخل ګولا دره کې کېدل لورو کې کېدل
پروکا کېدل یا آیا هغه غیر قانوني ده کنه ده بالکل غیر قانوني ده په پاکستان کې د هر شي قانون سره تردا هدا پورې قانون سره کسبا سرکار ته ترالې ته د چادر او چاټواري مقدمه باندې کولای شي سوال زما په کور باندې راغلی سوال زما په کور راننن وته خو زموږ مسله چې دا هغه یو داسې زورورې طاقتورې ادارې سره ده چې هغه په پارلمان یا په پارلماني سیاست نه حل کیږي نن نواز شریف چې هغه ادارې سره ټکر واخستو هغه له پارلمان بار جنگ راوېستو اوان ته راوستو په موبلایزیشن ته کوي نن ټی ډی ایم بار راوته هغه د عوام په هغه باندې په طاقت او په زور باندې هغه له پوج سره یو ډایلاګ کوي نو تا پارلماني خلک دا استابلیشډ پارلماني خلک دي ابل ورځ د افراسیاب خټک صاحب ما سټیټمنټ کوت هغه د دې پارټي جوړیدا پاک لا باندې دا ویل دي یي موږ به د پی ډی ایم د تیری کې څه جوړیږو او موږ به د هایبرید نظام لري کو نو چې ته د پی ډی ایم د تیری کې څه جوړیږي او هایبرید نظام لري کای ته خو به زه کوسې ته د کوسې سیاست بکای د ګلی سیاست بکای په بازارو کې به سیاست کای دا خو د پارلمان په پارلمان کې خو ته دا جنگ نه کوي په پارلمان کې خو د فوج خلاص ته خبره کوي سپیکر بار بار ته یې صدا خپل سپیکر بند کوي دا خبره بدل کوي یا د ادارو خلاف ته خبره نه
کولای ښه سمه د تاسو خپل خبره راغونډه کی ځکه چې وخت کم وي مرزه ډیر سوالونه کول غواړم نو بیا بر فیولا کا کړتم زم نو تاسو خپل خبره مکمل کی
د خبره پاید ده چې موږ داسې یو قانون نشته پاکستان کې سیاست جوړ کې او هغه باندې فوج ودرېږي د فوج کته مقابله کوي هغه به تل پارلمان بار کوي په عوام کې به کوي د عوام په زور باندې به کوي هغه د تحریک په شکل کې زیات منظم او موثر کېدلای شي په ځای د پارلمان ته لاړ
سمه ده مننه صرف ناصر صاحب ستاسو رفیولا کاکر صاحب څه خیال دی یعنی دا بحث علمی دی فکری دی او کوشش کوو چې ډیر غیر جانبدار وي ستاسو وایسه د دې ته هر کله کوي او صرف ناصر صاحب وایس د دې ضرورت نشته ستاسو دلایل څه دي لند لند کوي چې ځکه چې ما سر نور سوالونه هم دي
مننه لند جواب دا دی چې دا چې کوم رائے چې مخالفت کوي هغه د سیاسي پارټیانو په یو لیمټډ انډرستانډینګ باندې بیس ده خلګه چې دی مزاحمتي او د غلي سیاست او د پارلمان سیاست سره بیلایي دا نشي سره بیلایي د خپل تور نه سره بیلسوي عمر سره په دا لند پاکستان په تاریخ کې د نېشنل عوامي پارټي مثال شته چې مزاحمتي سیاست یې هم کړی دی، د پارلمان سیاست یې هم کړی دی، د سیاسي پارټي کانسپټ دی چې ته د ګلی سیاست، د مزاحمت سیاست، د عوام د اواز نمائندگی په پارلیمنت کې او اوټ پارلیمنت دواړه پریشر، چونکه په تیر شل کال کې خاص طور پر د جاوله کې بعد پاکستان کې پارلیماني نظام دومره خراب شوی دی چې هغه دغه رنګه خدشات په جنم ورکړی دی، لیکن هغه خدشات چې دی هغه د موجوده پارلیماني نظام خلاف باید کیږي، هغه د دا کانسپټ خلاف نشي کېدی، اسټاتیا نه دا کولای نشي، یا سیاسي پارټي چې دا هغه صرف پارلیمان ته نه دود دی. یو دویم لاندې جواب زما دا دی چې یو خدا سره بیلول نه دی پکار، دا پاسیبل دی د میپ مثال مدار کې. دویم خبره دا ده چې دا اکثر خلک چې تنقید کوي هغه د موجوده پارلماني نظام ګوري، دا موجوده پارلماني نظام خو دا رنګ نه دی جوړ شوی، دا د یو لکه بعد مخصوص حالات راغلي دي چې هغه د نظام دومره کمزوري کړی دی چې هغه کې د ریزیسټنس د نظریې د سیاست د پاره سپیس کم شوی دی. نو دا سپیس چې دی، دا سپیس برته چې هر څه بدلون راولي، داغه په دغلی سره سٹارټ کیږي اختتام په پارلیمنت کې، خو دغه پارلیمنت دغه روند ګډ کمزوري پارلیمنت په پاکستان کې د اتلسم ترمیم رنګا د وومن اف سی اوارد رنګا هغه څرا وستلې دي چې په هغه پیسې د باچا خان، د ولی خان، د سردار تاولا منګل، د بیزنجو، د خانش عمر په مطالبه کې تیر شو، او هغه نه کې هغه په یو کال اخو نو د یو کال جدوجہد مظاهره خبره ده، دو د شپې تو کلو د جدوجہد نتیجه او اخري لاند خبره زیو دا ضرور کوم. زه بیا هم د داسې رائے قدر کوم چې هغه وای د موجوده پارلماني نظام چې دومره کمزوري دي، فوج دومره هي جکړ دي، تمام سیاسي پارټيانی دي د څو وخت لپاره د پارلمان سلاس بایکاټ دوی کی چې دا فوج وځاسو، د دې رائے خو زه ډیر قدر کوم، د دا رائے زه قدر نسم کوي چې هغه وای زما پارٹی دي په پارلیمنت کې ساهي په عوامي او پارلماني سیاست او مزاحمتي سیاست کې ګرځ تر کوي، لیکن و پی ټی ایم ته دایي ده نسته. ما په خیال هغه دویم پای څه ده هغه پر تاسو باندې مبني
مانه نه رفیع الله کاکړ سے بهر ال تاسو دلته ذکر وکي فوج باندې دا تنقید کیږي، دلته د فوج بهر ال نمائنده نسته، خو البته چې کوم بیانونه موږ د دوی اوریدلې دوی دا وایي چې نظام حج کړی نه دی، د قانون آئین په دایره کې کار کوي، او په پاکستان کې منتخب وزیر اعظم ستا او حکومت ستا، خو بهر ال دا د فوج موقف دی او هغه وایي په سیاست کې موږ مراولې. زه بیا هم د ترجمه سیف ناصر صاحب کتا سو د رفیع الله کاکړ په جواب کې خبره کوي، نو یو منټ وخت در کوم، بیا زه یو بل تنه کومه که تاسو د دې په جواب کې څه ویل غواړئ؟ یو منټ
ګوره. اول خدای د ګلې د کوسو سیاست لکه کوم سره رسول الله خبره وکړه، هغه لازمي نه ده چې هغه د پارلمان خلاف یا د پارلمان نه مني، که څوک دا ناره کوي چې موږ غیر پارلماني اوسو، هغه دا نه مطلب چې هغه د پارلمان خلاف دی او مهم کوي. دویمه خبره ده چې پارلمان ډېرې مسلې نشي حل کولی، او دا صرف د پاکستان په سطح باندې نه، دا د دنیا بر په سطح باندې، که په امریکا کې ته د تورانو مسلې حل کوې هغه د پارلمان بهر حل کیږي. دا دونه خلک سره وتلي دي په امریکا کې د بلیک لایوز میټر پروټیست کیږي، دا په پارلماني توګه باندې ول نه حل کیږي، دا مسلې دا سری د مسلو نوعیت داسې دی ته به عوام ته ځې، عوام به موبلایز کوي، او یو غیر پارلماني سیاست به کوي، او هم پر دا طریقه باندې مسلې حل کیږي. په پاکستان کې موجوده مثال دا تاولا منګل صاحب دی، هغه دا ویل چې زه به لږ اسټبلشمنت ته ځان ورنږدې کړم، لږ به حکومت ته ځان
ورنږدې
کړم، دا اختر منګل صاحب چې هغه کومې مسلې دي هغه به زه حل کړم. په دوه نیم کال کې د له دا خپل نظام د نن تر ډیسپوینټمنت وګوره، څه د مایوسي وګوره، او څه د خبرې وګوره. نو کچیر دا په پارلمان کې حل کېدلې، خود دا به اختر منګل صاحب څنګه سره به حل کړی وي، پرب نه وي حل شوی.
سمه ده. مننه سیف ناصر سے. بل سوال تر اعظم چې فرض کو، آیا دغه نوې پارټي جوړیږي او د پی ټی ایم کچم دوی دا د پردې شاته چې بیا موږ له دې مشرانو سره خبرې کړي، دا څوک د پارټي جوړول کوشش کوي، دوی چې دا د پی ټی ایم خلاف نه ده، نه د پی ټی ایم تقسیم کول دي، دا موږ ځان ته یو پارټي لرل غواړو، او موږ یو فکر دی چې پارلماني پارټي وي، خو موږ به د پی ټی ایم هغه سملاتړ کوو لکه پښتونخوا نوې پارټي کوي، لکه ان پی په یو شکل کې کوي، نو دا به ځان ته دغه بخیر هغه د دې وضاحت کوي د پردې شاته چې لمر خبرې کړي. خو سوال دا دی که بیا هم دغه سی حالت وي او دا کسان د پی ټی ایم لاړ شي او ځان ته پارټي جوړ کړي، نو سیف ناصر صاحب د دې به د پی ټی ایم ولسی ملاتړ ته یا بیانیې ته دې ته به ځان ورسي او کنه؟
بیانی ته خو رسیږي، مثال کې طور پر اول اوار به ان پی پارټي دا اعتراض کوي چې موږ دا مخکې دا خدشه لرله چې دا یو سیاسي ګوند جوړېږي او دا زموږ ووټ بینک متي اوله پروپاګاندا خو زه دا ویل
نه. هغه کې به پی ټی ایم کې به منظور پښتین نه یو سره، ځکه منظور پښتین ویلي دی چې پی ټی ایم به پر خپل ځای وي، دا خلک بل د باندې وي، یعنی دا به پی ټی ایم نه، نو هغه پی ټی ایم ته ان پی یا نور خلک ممکن د پیغور په دې شکل کې نه کې ورس پی ټی ایم په خپل شکل کې موجود دی.
خلک دا باریکانی نه لري، عوام دا باریکانی نه لري، عوام خو دې ته دا ګوري چې دا تیرې کله پی ټی ایم راوته دی او دا کسان د پی ټی ایم له پلیټ فارم مشهور شي وي دي. یا
نو تاسو وایئ چې ځان به رسي؟
بالکل رسي، بالکل رسي.
یعنی هغه به تاسو واسطه چې ولسم لا تړ کې به ورسی، یعنی خلک به په دوه کې، یعنی په کم شکل کې تاسو هغه ته څه دلیل
ولسم لا تړ کې به ورسی؟ خو خط سوال دا د نوې سیاسي ګوند به اهداف څه وي؟ آیا په پاکستان کې الریډي دا سیاسي پارلیپاتیان نه ست چې دا هغه او د دوی اهداف مشترک نه دي؟ د دوی دا نوې مطالبه یو نه ناره خو نشته دا نوې سیاسي
پارټي سمه زرا اعظم سیف ناصر صاحب زلا لن لن پدې کوم چې ما سر ټول 12 منټ دی او ما سر سوالونه ډېر دي تاسو خبرې مشه کوي. رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ک د سیف ناصر صاحب غاولي خبرې تم جواب وایسته بالکل موقع در کوم خو یو منټ او له دې ورسته بیا زما د پښتنه وی چې ک نوې پارټي جوړ شي او غ دغه خلک په پاغه پارټي کې مسور پسی د پی ټی ایم مهم خلک، نو د دې په پی ټی ایم ته تاوان رسی کنه؟
زما خو خپل دار هدا چې که تاسو زمي شکل دا نقصان رسی او زه پر دې قائل یم چې دا نقصان الریډي په تیر یو نیم کال دوه کال کې دا رسیدل دي. د پی ټی ایم کم مومنټم چې دوه نیم کال مخکې و نن هغه مومنټم نشته. نو زه یقین لرم، باور لرم په تورې طالب علم چې د مومنټم سس برقرار ساتم ګو واحد لار تنظیمی شکل دی، او هغه تنظیمی شکل چې دی چې هغه کې د پارلمان او د غلی د سیاست مزاحمت واړو لاري زما په خیال هغه ایدیال دی. دویم چې کوم ګوندونه دا خبره کوي چې موږ داواله سره دا اندېښنه وي چې دا پی ټی ایم به پارلمان شي، دا خو زه حیرانم تر ټولو غټه غیر سیاسي خبره دا ده چې د ویچا پر دې بنیاد مخالفت وکړي چې دا ستاسو ووټ ته خطر ده. نو وو دا خو جمهوریت دی او څوک چې پر پی ټی ایم پر داس پارټي کې مسوالونو کې دا ګرد سوالونو په پی ټی ایم هم اپلای کیږي. مثال کې تور پات په د پښتنو دومره پارټي دې کنه یو پارټي جوړ شي نو دا تقسیم راولي، نو د پښتنو خود غونه پارټي وی بیا د پی ټی ایم ضرورت ولي پیښ شو؟ یقینا نه ضرورت پی ټی ایم په دارا پورته شو چې دا پارټیانو خپل کار نه دی کړی پورا. دا څنګه چې کوم سوال دا دی چې دا پارټي کوم داسې نه ویل د پی ټی ایم یو ایجنډا یو پوینټ دا سينو وی پوینټ نه دی چې الریډي یو پارټي نه پورته کړی. مثال د مسنګ پرسنز دا د بلوچستانو د اختر منګل د 2013 په شپږ نکاتو کې اوله نقطه ده. خبره دا ده د سیاسي بدلون طریقه چې دا پاغه کې قانون سازي اوله لار ده، داغه بعد داغه امپلیمنټیشن پرغه باندې عمل درآمد د پارلیمان او د مزاحمتي سیاست دواړي لارې به څنګه پر څنګه رواني دا د یو دبل په ضد کې
مننه. رفیع الله کاکړ صاحب، سیف ناصر صاحب دا خو موږ تنظیمي خبره وکړه که تاسو ولې بیانیه چې پی ټی ایم کومه جوړه کړې ده، یعنی کوم جوش جذبه او دغه جوړ کړ، بلکې بیانیه ته براسو کدا نوې پارټي جوړه ځکه چې داغه خدو خال خدا دی چې دوی وایي چې دوی باید لسم ترمیم داغه پارټي بنیاد جوړوي، په دې کې به ټول طریقې پسند خلک وي او په دې کې به مثال لکه تاسو ویل چې ذکر وسو خدا سي او خدو خال بهر دا خو حتمی نه دی، دا یو شیم او نه پارټي حتمی ده. خو خیر کدا یو ائیډیا یو خیال پر خپل ځای موجود وي، ساس په خیال باندې د پی ټی ایم بیانیا او د دینوې پارټي بیانیا به یو بل زت تلاړ سي کنه؟ بیانیا به یو وي یوازې به ساخت یا سټرکچر مختلف وي؟
ما د خیال بالکل دا یو جدا جدا لارې دي. اوله خبره خدا کم رفیع الله کاکړ خبره کوي دا غزه تایید کوم چې پی ټی ایم ته یو منظم شکل کې جو راتل لازمي ده، خو د منظم شکل دا لازمي نتیجه دا نه ده سب پارلماني سیاست ترازی ته به تورې تحریک باندې ځان منظم کولای شي. او دای ول نو سم منظم د هغه وجم دا اوس پاره کې سینمای دله دا کوشش وسیا غو یو تحریک جوړ کی او هغه بل اخر هغه ټنشن موجنن ولې د سیاغن مخې ته راغلی نو په دې وجه باندې پی ټی ایم الریډی لږ کمزورې د دغه اندروینی اختلافات لوجه رازم استا سوال ته سی آیا دا به ولاری لا به دا
بیانیداری
کور د پی ټی ایم بیانیا سکم د اغا تر دا مخه نه ایگزیست کېدل دا بالکل د خلکو غلط فهمه ده موږ له 2012 پر دا باندې کنفیوژن کې و سی آیا پاکستانی فوجي اپریشن سی دی اغا د عوام پاک کې دی یا نه دی موږ تر اوسه پورې په دا کنفیوژن کې وخت راتیر کو سی ګډ طالبان شدي که بیټ طالبان شدي موږ پر دا نه پیدلو سی ډرون شدي او کنه دشا دا صرف د پی ټی ایم د تحریک بدولت باندې نن دا کلیریټی په اوان کې ستا نه فوجي شده نه طالب شده نه اپریشن شده یو شایم نه منم وروره ما خپل کار ته پرېږده خپل کاروبار ته پرېږده خپل ژوند ته پرېږده دا کلیریټی تر نن تاریخه پورې نه وه دا د 2008 حکومتونه چې ته وګوري هغه سی څه ډول په کوم حالاتو کې اپریشنز لانچ کړل او پر کوم تر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا خبر پر دا رنگ پستین انداز باندی پا عوامی انداز باندی که یو دو کسانو کڑے دا خود لیڈر پا سطح باندی سوے دا پا عوامی سطح باندی دوم رکدر نزد سوے دا سنگ خوف سی پی ٹی ایم مات کو دا بیانیا تر دیل مخ بلکل نہیں اگزیست کہ دا لگا بلکل غلط فیمی دا
سامه ده مانا نصف ناصر سی بہرحال پر دی ناره باندی د فوجم اعتراض دی او پر پی ٹی ایم باندی دا غا یو تنقید کیږي چې دا غا ناره دوی وی او بلکې پر دی بنیاد باندی د دوی په ضد باندی ځینې مقدمې هم جوړې شوې دي ځکه چې دا ویل کیږي حکومت دا داوه وی چې دا غیر قانوني ناره ده او دا ناره بې ځای ده خیر د قانون په چوکاټ کې نه ده خو راجو رفیع الله کاکړ سی تاسو ته ستاسو په خیال باندې کچرته داسې یو پارټي لکه په کم خدو خال چې مشته یو ایډیا راغلې ده د دې او د پی ټی ایم بیانیا به مختلف وي کنه د دوی دا طریقې کار او ساخت به مختلف وي بیانیا به وي
دا په باور باندې دا خبر هغه وخت کې دلې چې دا پارٹی افیشلی مخترا شي د دې ګنده راشي لکه چې دا لړ سمور جوړې دلې دي او چونکه د پی ټی ایم یو غړی محسن داوړ نن کې را روان دی نو تر اوسه پرې چې دا د پارلیمان کم کار کوي چې څه ګورم زه فکر نه کوم چې دای په دومره بیو کوفي کوي چې دا پارٹی ایجنډا به د پی ټی ایم د ایجنډا سره ډېر چلاوي زما خو دا چې دا به بالکل داغه سره سمون لري طریقه کار کې به اختلاف صرف دا وي چې دا پارټي به د مزاحمتي او د پارلیمان سیاست وړي کوي او پی ټی ایم چې دی به تورې تحریک به د پارلیمان او سیاست هغه رنګا اوپن نه وي نو زما رائے خدا غره
شا او بل پښتن التاس کوم که یو منټ کې جواب را ترا کې خپل پی ټی ایم دا اوس حالت کدا چې حالت راغلی دی چې ځینې غړي پارلیمان طرف ته ځي نو خپل پی ټی ایم چې دی هغه انټروسپکټیو یعنی ځننه په خپل غریوان کې د کټو یا د خپل ځان د ریفارم کولو د پاره څه شان لري کنه چې څنګه دی هغه سي صحیح دی یو منټ
زما په خیال کو دا
یعنی یو دوه درې شان کم شان کوي
او دوه درې شان غټ شان چې دی هغه اول دا دی چې د پی ټی ایم اول فیس کې چې هغه لوګه ته ورسوله عوامی شعور وو خلګې راویش کله او دا سیاسي د بیت له خلاص کې ضروري خبري وکي چې اول چانه شو کوي دا غو با توانو نه سوي دي توانو نه اول دا چې کوم منظمه تحریک دا شکل باید چې وي هغه نو خپل شو درمي وو د منظمه تحریک فرق وی دار هم جوړ شوی دا یو دوا پی ټی ایم چې دی په ایجنډا کې شاکت للی دی یعنی د نن څه د ونیم کال مخکې پی ټی ایم وای میسنګ پرسن سې چک پوسټ دی نن پی ټی ایم مدات په تاسو دی چې د کارونی سي د په فنځه میاشت هغه خلاص کی دا غټه کیسه بولي د ایم تاوان پی ټی ایم دا کړی دی په دې خاص سر پر د مشرانو پر لیول چې د پی ټی ایم عوامي مزاحمت تر ټوئیټر او تر فیسبوک پورې محدود کړی دی دې سر نه خلاصې چې ټوئیټر او فیسبوک ساده وایډر د غټي سټریټجی و برخه کو کېدای شي که تاسو ټول سټریټجی باید چې په ټوئیټر او فیسبوک نشي نه ولاړ
مننه رفیع الله کاکړ صاحب صرف ناصر صاحب ستاسو په خیال باندې دغه سی حالت به د پی ټی ایم چې کوم لیډرشپ دی لکه منظور پښتون وایي دا مومنټ به وي یعنی دا تاریخ به وي پر ځای به دوی به څه اصلاحاتو ته یا خپل ځان ګریوان کتو ته مجبور کی کنه
بالکل آلریڈی دی دوی کر سره منظم کتاب کار دا دوی تب کار د سکم خپل تنظیمی ګوند سکم دی باید دا اعلان وکي او یو شکل دی وکي په منظم انداز کې دی وکي سکم تر دا هدا پوری خبره ده چې پی ٹی ایم خپل کارکنان را خلاصي یا صرف تر دا هدا پوری محدود سو په سیاسي تریکو کې خو بس کار دا د نن د نواز شریف بل کار نشته. نواز شریف به نن خپل مقدمه لړاوي او خپل پارٹی مقدمه به لړاوي. هم دا مستقبل زده پی ٹی ایم وینم او دا هم دی هر سیاسي جماعت زدا وینم چې هغه به دې کارو ته مجبوره کیږي. خو دوی ته لږ په کار ده چې لږ په عوامي سطح باندې دوی اکټیو خو دي خو زه دا وایم چې دوی اورګنایزیشن